آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالی او د غراز وچکالی او نور ټولنیز ستونزې د پروګرام په وروستیو شیبو کې د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم ماهروي خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونه کې و چې پر بیلابیلو ټولنیز ستونزو یې آزادۍ رادیو ته پریښي دي.
د آزادۍ رادیو کارګون محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د نورستان ولایت و امول سوالی کی و امول سوالی اوسیدین کې ما طالبانو مالیه لوړ کړی دي او دلته زمنګ غوزان ورڅ ټول داسې بند پراته دي. یو کیلو په سر 70 روپۍ کټ کوي او مالیه په کیلو وړه ده او تجارانو دغه پکې ناراضي.
خبر کوم دا مالیات بخی ډیر دی ځکه چې هغه ډول چې موږ په تیرو کلونو کې سرمایه گذاری کوله او د هغوی ګټه مو لاسته راوړله د هغوی پر هغوی کې هم ډیر کموالی راغلی دی چې دلته مالیات ډیر لوړ شوي دي. زمونږ څخه اوسنی دولت مالیه ډیرې اخلي او په هغه اندازه چې څومره زمونږ د پانګونې د پانګونې لحاظ زمونږ مالیات ډیر دي نو په دغه بخش کې مونږ د څه غوښتنه ده چې مالیات کم کړي ځکه چې ګټه یا لاسته راوړنه په اوسنۍ کاروبار چې مونږ په دغه کې ګټه یا لاسته راوړنه بیخي کمه ده او د مونږ مجبور یو چې ګټه نیمایي کو او نیمایي نه هم ډیر په دغه کې مونږ دولت ته مالیه ورکوو نو په دغه بخش کې مو له تاسو غوښتنه ده چې زمونږ اکثر تر لوړپوړو چارواکو ورسوئ.
آزادی راډیو مینوالو ما ولا طالبان چې راغلي دي مالیه ډیره غواړي اوس تر پخوا یو په څلور 15% لوړه کړې ده مالیه دا خدای د وطن د خلکو سره ډیر تجاوزي ده چې خلک کوي یو خو کاروبار ودرېدل دی بل دې دا رقم اوس کوي د وخت یې موږ سره افغانو ته اړول دي د وخت په سنسور وزر زر افغاني غواړي په فازر کالدار وي
سلام علیکم جواری است بخیر است د آزادی رادیو کارکون تسیم جواری است تیار است بیتونم برابر دی والا مر فلمن ولایت کی دل دیر گرانی دی شان گران دی مر غوار چې د شان کرا ترزان کی چای و براو فلمیش د مون ټول گران دی نو یو څه کوشش دی طالبانو مو کې ډیر مسؤول دی پر د موټرانو نه اخی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا تلیما د هلمند ولایت گرمسیر ولسوالی صدا پیام ریډمه روجانه د تزمیر په هلمند گرمسیر ولسوالی کې غټ غټ ماړه ماړه تجاران ستنو دا د روجیم بارک میاش خدا دراور رسیدله. دلته د سی بیوزل کورنی ستا چې د ماشام روډی ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډی په سیاریان دي نو زمیر د خپل تجاران وډونه څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې دا بیوزل کورنی سره کومک وکي. مثال کده چا یو روپیه په واسي کې دبی روپیه په واسي کې سل روپیه په واسي باید دغه بیوزل کورنی سره دوی مرسته وکي او په خپل دولت مې دغه غږ دی چې مثال د خبرې دغه مایوبین ورنه چې دي په داروژي کې د سختو ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې یو څوک ځوانې شکر سترګې لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې ګرانۍ کې په خدای چې هغه لا د کور په سادنګه مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسوي نو دا چې یو مایوب خوارکۍ نه سترګې لري نه لاسونه لري نه پښې لري دغه دپاره خو نو ډېره مشکله ده. نو پر خپل دولت مې دا غږ دی چې د مایوبین ورنو سره مثال د خبرې کومک وکړي د بېوزلې کورنۍ سره مرسته وکړي ځکه چې دا د روژې میاشت دا مایوبین چې دي خواران د سختو ستونزو سره مخامخ دي. خدای پاک دې وکړي
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم. د ازادي راډیو چې مې دا هیله ده چې دا پیغام تر مسؤولو چارواکو ورسوي او زما کوم مهاجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي له هغو سره دې د روژې په مبارکه میاشت کې مرسته وسي ځکه چې هم بارانونه دي هم شی نه لري اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي کورونه نه لري او اکثره چې بیا کورونه لري بیا د نور شي وس نه لري روزه مبارک راله دي هر شي ګرانې ده هر شي ګران شوي دي نو ما له خلکو چې هم دا هیله ده او له حکومته چې مې هم دا هیله ده چې مرسته باید ورسره وکړي له مهاجرینو سره.
سلامونه وایم د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته. اتل یم د هلمند ولایت څخه روجان. دلته تیر ورځ موږ د ګرمسیل ولسوالۍ سفر او ځکه میله ونوزت للی و مده بازار ته. ته په خدای باور وکړه پر هر چوک باندې به دوه دانې درې دانې د بیا سرپرست میرمنې ناستې وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره که د لس روپۍ په واسه که د شل روپۍ په واسه کومک را سره وکړي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دغه ټاغ دی چې تیس به څه وخت د خپل زکاتونه باسي. خو دغه د چا خوندې ومندې دي دغه زموږ د افغانستان خو یا بې خاوند شي هېڅ وي یا بې زوی شي هېڅ وي یا به د کورنۍ سرپرست نه لري د بچیانو پالنه به د دوی په غاړه وي. نو ورکې زکاتونه ورکې خو دا هغه زموږ د افغانستان شریفې خوندې دي چې درننه پورې چا پلو ولاکه لیدلی وو مګر نن الات دغه ته مجبوره کړي دي چې چوک ته راوتلي دي. ما استاد ته خواست زارۍ کوي چې کومک را سره وکړي. پر مړو تجارانو مو دغه غږ دی چې کومکونه ورسره وکړي. او بل دغه معیوبین وروڼه چې دي ډېر په سختو ستونزو کې دي د اسلامي اماراتو سمې دا غوښتنه ده چې پخوا به د یو معیوب معاش 6000 وو اوس یې 12000 کوي که 12000 وو اوس یې 40000 کوي ځکه چې دغه د روژې حالات راغلی دي. په روژې کې هر شی ګران دی نو ضرورت ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د زموږ ماړه تجاران وروڼه توجه وکړي او دغه بې سرپرستو مېرمنو سره کومک وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو.
السلام علیکم رور جان. زه یو مازدا موټر چلوونکی یم جلال آباد څخه. دغه اکثره شیونه چې ګرانشیب دي دی کې دولت لاس هم دی. دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی ځایونه راوړل دی خوانه بمبار وی وړه خوانه بارزان راتللو په 2000 روپۍ نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2300 د موټرونه 400 اخلي نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6000 څو چنده جیګی کړي د نوبت معاملې نو دا چې دی اکثرا دغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي نو دغه باید ختم شي نو دغه کې ډېر فساد دی او ډېر خلک ته نتنګ راغلي دي خاص کر موټروانان.
ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسېږي چې د پاکستان د اویزې د ډېرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان ودې ته مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کړي او پاکستان ته ځان ورسوي. نو هغه یا وزل کېږي یا ټپیان کېږي یا د پاکستان د حکومت د پوځیانو لخوا نیول کېږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو سلامونه او نیکی هیلې. محترمو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیواد څخه ډېر مهاجر راواغوښتلم. نو په هغه کډوال کې زه هم راواغوښتلم. د سپین بولدک له لارې څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو 40 کاله. 40 کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن وو، هلته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک له لارې څخه راواغوښتلو. نو بیا یویم موسسې والا موږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغاني فی نفر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمبلي او زر افغاني فی نفر د آی او ایم والا موږ سره دا کومک کړی دی. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ څخه ستاسې محترمو څخه دا خواست کوو چې زموږ غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوئ. نو ژمې دي، کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدې پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې یو. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوئ. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې مې اړولي دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې مې اړولي دي.
سلامونه د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه مهاجر شوي دلته د تورکو تل سره پراته یو. په ډېر بد حالت کې یو. د نړیوال سمو دا غوښتنه ده چې زموږ سره مرسته وکړي او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نیسي، د افغانانو سره دې پراخ مرسته وکړي. موږ په ډېر بد ژمي کې دلته راغلي یو، پاکستان ډېر بد راسره وکړل چې موږ یې په دا وخت راواړولو. سلام علیکم.
د ازادۍ د راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم. هیله کو چې د ازمر ژغ د مشرانو تر غوژو پیری ورسوي. زمر د زنداور چې ظاهر شاهی درې سوه شپېته کاریزه وو دا اوس تقریبا تر زرم ډېر دی. دغه زنداور کې دا د حکومت مشرانو هېڅ سری نه دی ولینی. موږ ته یو سړک جوړ کړی د هلمند پر غاړه پراتوی چلاوس وو. یو انچ اوبه پنځه پاو اوبه دوه سوه متره برمه غواړي. د خوراک په اوبو پورې ګرد او ګاره دي. نیمایي خو پیرار سوي دي، د نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې دا زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي، یو واله یو بند راته سم کړي. دا واله خو داود خان د وخته منظور و، تر اوسه پورې هېڅ کار نه پر کېږي. نه په هغه هغې منطقو کې بندونه تړه کېږي او دغه کېږي. موږ چې دا وچ شاګو باندې پراتو هېڅ شی نشته. نو زموږ هیله ده چې دا زموږ غږ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي راډیو درنو قدرمنو خوږو اوریدونکو ته. هیله لرم چې جوړ روغ بیا سه. زه محمد علي پیلهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینمرانو څخه هم دا پیغام ورته پرېږدم. دا چې ژمی د پامدې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د لخوا متاسفانه چې سږکال کال بیا هم د نورو کلو په شان وچ ښکاري. نو زموږ ډیری هیوادوال به د زیاتو ستونزو سره مخامخ وي په راتلونکي دوبي کې. نو هیله مو د همدغو هیوادوال څخه هم دا چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ، تر څو مو تر هغه اندازې زیات یو بنه مصرف کړي. داسې موږ ډیری هیوادوال ورونه د خپل شمسیانی چالانی پرېږدي، ساري چالانی کې تر مزګره پوری اوبه همداسې بر نه کروانی وي. نو کچيري ار یو داسې اوبه مصرف کړي، دا به کېدای شي موږ ته پراتلونکي یو د خطر زنګ وي. نو هیله او امید مونږ ټول اوریدونکو څخه هم دا ده چې تاسو د خپل اوبه په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړئ، تر څو مو بیا ځای او بنه مصرف کړي. کچيري موږ او تاسې همداسې اوبه پر هغه خپله دقیق اندازه باندې استعمال کړو، انشاءالله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یوه لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه ده چې موږ بې ځایه او ډیرې اوبه مصرفوو. نو هیله مو له ټولو اورېدونکو څخه همدا ده چې د اوبو په استعمال کې پام او فکر وکړي، تر څو مو هیوادوال له ډیرو ستونزو سره مخامخ نسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان ازمش د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدقه سرازا ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې د غلار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیر سیمې تر ولایت پورې نو سره سوالي چې جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د د بغرا غاړه. نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره دا غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم ډمبر چې پاتې دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالۍ راورسېده. ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سزي تر دیشو پورې دا ډېره غټه لار د روجانه درې ولسوالۍ نشلي خانشین دی، دیشو د ګرمسیل دی، دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نشلي. نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیښ در ولایت پورې نو سره سوالي. نو دا پیغام دی، خدای پاک دې وکړي چې زموږ مسولین یې واوري. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو کا اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه بیاست. زه عبدالنجاح افغانم د هلمند ولایت نه. ازمر په سیمه کې د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ د شاول په سیمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځه څخه یو افغانستان د چې ډېر په کم کیفیت سره کار کوي، نور کار نه کوي. زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده، یوازې ستاسو دا غوښتنه ده چې زموږ ژغ تر حکومت ته ورسوي. د حکومت هم دا غوښتنه ده، بیا بالخصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاول په سیمه کې د زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي او زموږ ته د افغانستان یا د اتصادات یا د کومې بلې مخابراتي شبکې انټرنټ دلته راوړي چې کار وکړي. ځکه چې موږ له ډېرې مشکلاتو سره مخ په خاطر نه دي چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بله ستونزه وي، نو موږ نه شو کولی چې تر خپل نور ملګرو پورې هغه معلومات ورسره شریک کړو. یا هغه کوم وسایل چې موږ ضرورت وي، یا کوم موټر ته، یا کوم بله ستونزه وي، نو موږ به دغه مجبور یو. هغه کشپاو که ورځ موږ به هلته ورځو او خپل ستونزه به هلته د نږدې ورسره شریکوو چې زموږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلامیار یم د هلمند ولایت څخه. تاسو ته دغه پیغام پریږدم، خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسؤولین هڅه کوي چې خلک پوه کړي چې نورې افغانۍ وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د د هلمند ولایت د ښاروالیو مسولین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی او افغانۍ پر دود او رواج یې خلک هڅولی دي. نو انشاءالله خلک اوس هم ډېرې کالدارې په ډېرې افغانۍ اخیستې دي او ډېرې سودای په افغانیو دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نور خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسي ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخنه نیسم، د خدای په امان.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او هغه کومې ستونزې چې یاد سوې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او هغه کومې سپارښتنې مو چې وکړې پر هغو سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو وټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوستي د محمد زی په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله د زموږ سره د حال شریکي په دالم بر باندې او لمبر به درته تکرار کوم: 0 15 3 شپېته 4 4. خدای په امان.
بله، سلام علیکم ورسم. سلامونه تاسو ته وکړل ورسم ته پنده وختم په خیر. همزله لامنه یې ملغمان څخه موږ د یو تره زوی چې نصر نومي چې تقریبا 2 میاشتې کېږي نظره کړې شوی ده. پنځه کلو به یې څو کالې تر وکړې پرتن د پاره څه معلومات یې نومه ته دی. په دغه شمېره زنګ ووهي سپېر وا بیا اتیا نه شپږ سوه اتیا یعنې سپېر وو اته سپېر دوه نه شپږ وو اته بس سختې تمام.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین لمسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: 0 23 22 20 او بل شمیره ده: 0 21 99 191.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو رکشوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 10 او 8 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده. 4 15 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 4 ساعت خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 14 15 103. یعنی 0 1 1 1 4 5503. بل اتصال شماره دا غم در توان چې ساده شماره دا 0 58 9 40 یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدا دې وکړي چې ټول براترو غو جوړه ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلا نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشان دي. کچیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-22-41-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کیږي چې نادره کسوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلرویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی سي او د واس مطابق جایزه هم لري: 0-3-8-2-2. بله شمېره وایم: 0-2-6-18-1-4. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسې شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روښ خوشاله است. جامله ته د اندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده: 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره د لبیا وایم: 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-9. او دویم افغان بسیم شمیره ده: 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خبرونې
نوی تفریحی خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
آزادی میلمه.
السلام علیکم،
د ازادي میلمه بل پروګرام ته شرغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې ش اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن مې د ازادي میلمه پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګ چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو بیا په تی منګ په پایتخ کې په پراګ کې زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو. دلته چرالمه نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه یو ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکړو. بیا زه ورلم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې. نو بس آرام آرام سره اوس په ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخکې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لکه آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي څه ویلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه وي، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي و دلته په 2001 کې. نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دغه دغه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
د دې سره په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځایي خلکو به ننداره کوله په ور ور همدا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه موږ چې په 2010 کې چې موږ د زمونږ دوه ګراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 ګراوند موږ لرو. نو اوله کې چې موږ هم کرکټ کوو نو خلکو به ډیر ګټلې. به موږ نه پوښتنه کوو چې دا تاسو کومه لوبه کوئ، نو به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم ګراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبې، نو ډیر خلک راځي تماشې ته راځي هلته کینی.
دا ویزی صاحب، دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو ښارونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نم. دلته موږ په پایتخ پراګ کې موږ تقریبا 11-12 کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغسې دوه درې، هر یو ښار نه دوه درې کلب دي. نو ټول 24 کلب دي. نو بیا لوبې موږ چې کوو موږ په پراګ کې کوو، ځکه موږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خیسته میدانونه لرو. موږ په دې کې موږ به T20 او سلوی خوري چې ورته موږ وې، هغه موږ به دغلته دغه کوو ټورنمنټ هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده. اوس موږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده. نو هغې ته موږ ډېرې امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي، کوم برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران موږ لرو خو هغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا موږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځایي خلک دي که
د نور هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي.
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو، خپل د پراګ اوسیدونکي دي او نور چې د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې، د انګلند مونږ سره دي او د یو دانه د آسترالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغه سي میدانونو ته ضرورت ته چې خلک ګټ تمرین وکولای شي؟
نه دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراوند دی او کلبونه ډیر بیخي ډیر دي، ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه درسته یوه ورځ نو په دغه کې دا لیګونه په دغه ورځو کې کیږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراوند باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل خار کې د برنو په نوم باندې خار ده چې په هغه کې په یو ګراوند باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې سالورو میاشتو کې به دغه ګراوند سرته ورسیږي، نو موږ بیا تقریبا شپږ و ګراوند بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزی سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې.
هو اوس خو اوس چې دا موږ په دغه دوه کال تیر شوي دوه کالو کې موږ ډېر ښه مسابقې وکړې، موږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چک چې موږ ډېر سپورټ کوي.
دا ویزی صاحب د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بلاخره به خپل دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو مونږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سی، مونږ شلوریزه نړیواله لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه ټی ټوینټی چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبې چې مونږ څومره ډېرې وکړو، زمونږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که مونږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي، زمونږ به ایکسپیرینس ډېر شي. نو هغه به بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډېر شي، پام به مونږ ته راوړي.
بلې دا ویزه صاحب که د خپل مزل پاره وای چې تاسو دلته راغلي، مخکې مې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بلاخره یو ځایي ټیم پیدا کړ، اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کړو، بس تقریبا ما سلور کاله ډومیسټیک دلته لوبول، هغې نه بعد زما دا سلورم کال چې زه ملي ټیم کې لوبېږم. زه خپل لیفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم، لکه اول زه اوپننګ ته راوځم، میډیم فاسټ بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده، فټنس مې ښه هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړې ده. نو کرکټ هم همدغه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټس کوو، ځکه چې موږ په شپږمه میاشت کې موږ د ټی ټوینټی نړیوال د 2018 ورلد کپ ته موږ کوالیفای راوند ته موږ آمادګي نیسو.
بله، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړی او ما خو دا ټیپ بال کو ټینس بال به مې کولو. نو بیا به همدغه ته زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدان و، نو بس همغې سره مې شوق پیدا شو، بیا مې هلته لږه اکیډمي شروع کړل. نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو، هلته مې ډېر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی و.
کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوبه لوبه بدله شوې ده. حال دا چې نه په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده، تاسې د څه برکت بولئ؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالې سره تاره درکم، راشد خان دا، محمد نبی دا، مجیب دا، چې په ډېر لیګونو کې په استرالیا کې په بنگلاديش کې په آی پی ایل کې دی په انډیا کې ولوبېدل. نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخکې چلاړلې، نو دا هم دا وجه دا هم دغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلېدل، خفر پومیسې وکړو. نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو آر سوګي پیژن یو ډیر مختم لاړل.
دا ویل چې په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي. څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطحه، دوی به بالاخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورې دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا پنځه سلور لوبغاړي دی دمدغه زین راغلي، زحمت یې استلې ده. شپا ورځ نه دا غتلې بس دی خپل زحمت ایستلې دا خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته خو اوس په دغه څلور کالونو کې افغانستان ډیر خارونو کې ډیر کابل کې په تیر ننګرهار کې ډیر اکیډمۍ نه جوړې شوې دي نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تلې په افغانستان کې
دا افغانستان غوندې هیوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کمو امکاناتو تمرینونه کوي دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي د هغوی په وړاندې مقابله وکړي هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري
نو که وګورې ما ته یو مثال مې درم کو دا افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي دا فضلاق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو مونږ وای بس خپل زحمت به میستو نو بیا مونږ وای کابل ته رالو دا غي بدل تم وای س ګراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي
او سالی صاحب نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو لکه ټی ټوینټي آی سی سی لوبې موږ باید ډېرې وکړو نو کسه کال مونږ ډیر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې به سه کال تقریبا مونږ یولس ټوره لرو نو که چیرته مونږ په دغه یولس ټورو کې لږ یو څو لږ کامیابیانې مونږ لاسته راغلل نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چک کرکټ به خلک وپیژني چې چکم یو ټیم لري
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي
نه تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته ده خو مونږ د یو خو د آیرلینډ ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کېږي نو تاسو کولی شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وایي ګراونډ هم لرو نو مونږ هم دغه پلان کې هم داسې کالې چې مونږ به آیرلینډ ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو نو که چېرته مونږ دغسې په دغه ځای کې د آیرلینډ سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لږې مسابقې وکړو نو بیا کولی شو چې مونږ هر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو
بلې ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغسې نوي ټکېدلي ټیمونه مسابقې وکړي نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري
او په آینده کې مونږ ډېر پروګرامونه لرو لکه اوس زمونږ د آیرلینډ سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغې سره خبرې وکړي زمونږ منیجر نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که مونږ یو دا لوبې ومبیلو پنځه لوبې ټي ټوینټي لوبې د شل اوریزه که دا مونږ ومبیلو نو مونږ ته کوم دغه نه کړي ځکه مونږ به د هغې نه څه ازده کړو ځکه هغې ډېر سینیور لوبغاړي دي نو مونږ به د هغې نه څه ازده کړو هغه به مونږ بیا په ځان عملي کړو مونږ به همدغسې مخکې سلو ځو که دغه دا پنځه لوبې مونږ ومبیلو مونږ به هغې نه اکسپیرینس واخلو دغه به مونږ په ځان عملي کړو مونږ به ډېر په دغه څه چې مالته ازده کړي دا به په ځان عملي کړو نو په آینده کې بیا زمونږ په درد خوري
د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دی چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري
نو مونږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډېر ښه دي ځکه ځوانان هم دي او زه خپله ما تقریبا آی سی سی یو دېرش لوبې کړي ټي ټوینټي نړیوالې لوبې ما کړي دي زه خپله درې ټي ټوینټي سلیز لرم او څلور دانې نیمه سلیز لرم نو مونږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو هفته کې درې څلور ورځې پریکټس کوو انشاءالله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو
تاسو دغه پریکټس چې کوئ د وخت په تېرېدو سره د دغو کسانو شمېر په زیاتېدو دی هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي
اوس علی صاحب اول کې چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا پنځلس لوبغاړي درلودله نو اوس ډېر ښه ښه لوبغاړي راځي تقریبا اوس مونږ دیرش لوبغاړي لرو ته دا دیرش مونږ دلته پریکټس کوو بیا خپل منځونو کې میچونه کوو نو دا غي نه به یو لوبډله په ملي ټیم ته انتخابيږي
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي
اوس علی صاحب کو گورے نو منګه په بیٹنگ کې اوس ډیر خيو او زمنګ بولینګ له کمزور او منګه پاغه مانی اوس کار شروع کړی دا ځکه منګه په دغه سکالی کې ډیر ټوري لرو نو منګه په بولینګ مانی ډیر کار شروع کړی دا او په فیلډینګ مانی مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ دا منګه په فیلډینګ مانی ډیر کار شروع کړی دا نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې مسابقہ نو منګ به د خپل چک د فیسبوک د سپین نشر کوله نو دون خلکو باندې غتله او دا دوا تیر شوی دوا کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي فیسبوک زمنګ انستګرام زمنګ یوټیوب ډیر تعقیبوي
بلکې کله چې د افغانستان مسابقې دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر ورچاو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع
هو ډیر زمنګ د افغانستان چې مسابقې نو موږ ټول د ټیم که زمنګ پاغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا موږ پریکټیس هم نه کوو بیا ما مسابقې ته ناسېستو نو هغه ډیر خوشحالیږي د زمنګ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو موږ ټول په شریکې ګورو
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي
بلی بلی سالی سے منگ چی دا زمنگ یو کوچ دا انڈیا نا دا او بلم چی دا دا استرلیا ہو نو استرلیا ہو آگی کانٹراک خلاش ہو نو پسا کالی کی چی دا زمنگ دو دا انڈیا نا دو کوچ راغلی دی یو چی دا زمنگ دا بولنگ او دا فیلڈنگ کوچ دا او بل زمنگ دا بیٹنگ کوچ دا نو آگی ہوں پا انڈیا کی دیر خی کرکٹ کرے دا نو آگی ہوں منگ سر لکر دیر خواری را سر کئی
دا ویسه د جنونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې
بلې سالې سه مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو چې مونږ د انجنونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دوانه یو ځې سفر لرو بارسلونا ته نو ال د زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمنګ مسابقه ده او د انجنونو زمنګ د انجنونو د ملي ټیم هم د اسپانیا د انجنونو سره مسابقه لري
او دا غوي روزون کې څوک دي همغه عین روزون کې غوي تم روزونه ور کوي کنه دا غوي د پرجلا روزون کې ګمرل سوي
اغه ته جلا روزون کې دی اغه تم یو د روزون کې چې ده د انډیا ده او بل چې ده د استرالیا ده نو اغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی اغه هم مخکې چې اغه هم په 2019 کې د انجنونو ملي ټیم جوړ کو نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغې هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي نو اوس چې دا هغې هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجنونو ټیم
بل او داسې معلومېږي چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالي او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې
نو پر راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس بيخي ډېر شوي دي تقریبا مونږ چې سا کال دغه کو شپېته نه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کال چې په ډومېسټک کې خو پرفورمنس کړي وو نو هغه نه سلیکټ شوي دي او شپېته لوبغاړي چې دین او مونږ 15 لوبډله اعلانو نو مونږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس نو موږ به دغه شپې ته لوبغاړي نو موږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دیو په ملي ټیم کې لوبيږي
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دغه کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي
هو سره سب دا نو ما دونه فکر نه کول چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک ایزګه چې دا مونږ چې دا کمی لوبي وکړلې دا خو لایف لوبي وي د یوټیوب نه بنشرې دی فیسبوک نه نو دا چې په دې چک کې کم انډیا د انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل یاغي په خپل مملکتو کې ډیر خه کرکټ کړل او بیا رااله پراګتا نو دلته اوس موږ سره په لوبډله کې دي نو اوس په ته لوبغاړي موږ لرو نو دا غینه موږ چې دا اوس په پریکټیس کوو میچونه به کوو نو دا غینه بیا ملي ملي لوبډله انتخابيږي 15 سکواډ به انتخابيږي
او دا افغانستان په تیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی هغه محلي مسابقې وکړي بیا هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي.
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه فلحال مونږ چې دا انډر 16 شپاړس کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میشت مخ کې دی تلې و هنګری ته آلته مسابقې وي زمونږ د شپاړس کلن ځوانان چې تلو نو دیو په پنځو مسابقې کې درې مسابقې ګټلې وي دوه بیللې وي نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړي دا سپورت ډیر کوي.
بلې ما غوښتل دا پوښتنه وکم چې د چک جمهوریت په ګاونډیو هیوادونو کې د کرکټ وضعیت څنګه دی؟ که څه هم په رسنیو کې په دې اړه زیات خبرې نه کیږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې، په اتریش کې، په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې. تاسو حتماً خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه شته؟
هو سالی صاحب مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره مبل کال مسابقې وکړلې، مونږ هنګري سره وکړلې، مونږ جرمني سره وکړلې، مونږ ناروی سره وکړلې، نو هغه هم کرکټ ډیر مخکې تللی دا اوس هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک چې په هفته کې سالور پنځه ورځې پریکټس کوي دغسې په اتریش، جرمني، ناروی کې ډیر په دا هیواد اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیره توجه ورکړې ده او خخ لوبغاړي لري. آر یو مملکت اوس په اتریش کې چې دی تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نورو هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستاسو مثلا د سلواک او د پولنډ او جرمني.
بلې سالی صاحب، سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولنډ کې تقریبا درې څلور افغانان دي، په جرمني کې دغه سی وګوري سالی صاحب تقریبا شپږ و افغانان په جرمني کې دي، په ناروی کې ناروی سره مخ پر لوبې وکړلې هغه هم تقریبا په ټیم کې څلور افغانان ما ولیدل ما سره ساتیر شو غاپو مولا غول په اتریش کې دغه سی وګوري هغه کې شپږ و افغانان دي، که په بلجیم کې وګوري هغه کې څلور پنځه افغانان دي. نو افغانان پر اروپای ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو پاغي کاتمنی درې سلور افغانانی
وجه څه ده د ویزی صاحب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی دی د کرکټ په دغه محلي ټیمونه دي؟
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده، نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده، نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي. یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده، لوبغاړي بیخي ډېر دي، خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي؟
نو آینده ډېر ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډېر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډېر په ځان باندې زحمت وباسي آینده ډېر ښه او دا کاري ښه دي، عمرونه ډېر کمی آینده ډېر روشنه ای.
بلې چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقې په خپلو کې یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي؟
بلې سالی صاحب، اول کې تقریبا څلور کاله خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکنه وکړي، خو دغه دا تیر شوي درې کاله دوه کاله مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو رادو سره مونږ مرکه درلودله، زمونږ پریکټس ځایونو ته براتلل، مونږ به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډېر څه کاله خو به تقریبا درې څلور تلویزیونو سره زمونږ به مرکې.
نو دغه مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابروي؟
نو هو سالی صاحب، دا ډېر ښه دغه ده ځکه چې سکه لچې د زمونږ تقریبا څلور پنځو تلویزیونو سره آلریډي زمونږ خبرې شوې دي چې دیو سره ومونږ مرکی لرو، دیو به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي، دیو به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي. نو اوس چې دا نو ته چې زمونږ انډر 16 یا شپاړس کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي. اوس چې دا په مونږ چې په شپاړس کلن ځوانان زمونږ شپاړس کلن ټیم چې دا نو په هغه کې تقریبا په ټیم زه ورغلی وم، خپل ورغلی وم په هغه ټیم کې اته چکان لوبېدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر؟
نو پر اوس چې دا مونږ ډېر آمدګي چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده، په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو منگا آگے ڈیرا مدا گینی بولے دادا زمنگ تقریباً حالتا منگا ڈینمارک سر مخا مخی گو منگ اسپانیا سر مخا مخی گو سائپرس گریس سر منگا مخا مخی گو نو داغ مسابقی آگے ڈینمارک اسپانیا ڈیر خٹی مون دی نو منگا ڈیرا مدا گینے اور تنی بولی دی نہ یونان او سائپرس سره مونږ مسابقه کړې دي اغه نه مونږ مسابقه ګټلې مې خود ډنمارک او د اسپانیا ډیر خټیم ده نو مونږ اغه ته ډیر آمدګی نیولې دا ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنه بد اسپانیا او د ډنمارک نو مونږ په ډیر خ پریکټس هم شروع کړې دا اغه ته مونږ آمدګی نیولې
ډیر مننه استبون دا ویزی ساسو د بریا وو په هیله چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته کور ودان او ژوندۍ اوسئ
مننه ډیر زیاته چې ماته مو وخره کو په خپل رادو مننه ډیر زیاته